دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه او تبصری در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه واورو چې زموږ همکار بشیر ګواشي وړاندې کوي.
لمړی د خبرونو سرټکی، په شمالي وزیرستان کې د جبري لادرک خلکو کورنۍ او احتجاج کړی دی. د پاکستان کورنو چارو نگران وزیر وایي په سرحدي سیمو کې په قاچاق کې امنیتي ځواکونه لاس لري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي پولیسو په یوه ورځ 800 افغانان نیولي. د خبرونو تفصیل، د شمالي وزیرستان په میرل کې یو شمېر کورنۍ او د پوز د مرکز مخې ته مظاهره کړې. د اکتوبر په 2 مشوي د احتجاج کې نارینه، ښځې او ماشومان شامل وو. مظاهره چینو له پوز غوښتنه کوله چې د دوی هغه خپلوان یا پریږدي او یا د هم عدالتونو ته وړاندې کړي چې په بېلابېلو تورونو یې نیولي او لادرکه کړې دي. په میرل کې د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر جمال داوړ د اکتوبر په 3 مشال ریډیو ته وویل چې دا اول ځل نه دی چې امنیتي ځواکونه خلک نیسي. هغه زیاته چې په دې لړکی باید عدالتي کاروایی وشي.
که دوی ګناهګار دي او عدالت ته پیش کړی شي، دوی ته یو سزا ورکړی شي. او که ګناهګار نه، باید چې هغه پروسس داسې وي چې کم از کم د خلکو یو تسلی او یو دغه خوي چې مطلب د دې څه کیس روان دی، څه کیسه روانه ده، یا مطلب په دې باندې څه جرم ثابت شوی دی، او یا که جرم نه دی په ثابت شوی نو دوی را خوشي کړی شي.
بلخ امنیتي چارواکو چې نه غوښتل نمونه خبرې شي، له تفصیل ورکولو پرته مشال جوړو ته ویل چې لنیول شو کسانو په لټنې روان دي او که بیګناه او جربه خوش شي. د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان په درازنده کې قومي مشرانو، سیاستوالو، د ځوانانو تنظیمونو او دینی عالمانو د امن لپاره مظاهره او جرګه وکړه. د اکتوبر په 2 مشوي د جرګه کې د بیلابیلو کلو او قومونو استازو ګډون کړی و. دوی پر حکومت د زیات شوي نامنۍ د ختمولو او د وسلوالو پر ضد د بې توپیره کاروایۍ غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا ګورنر غلام علي تېره ورځ په پېښور کې په یوه غونډه کې د وینا په وخت ویلي و چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو زپلو لپاره کوټلی ګامونه اخلي او خلک دې اندېښنه نه کوي. د پاکستان کورنو چارو نگران وزیر وایي د افغانستان او ایران پر پولو قاچاق کې د ښکېلو امنیتي ځواکونو پر ضد کاروایی کیږي. سرفراز بوکټی د اکتوبر پر 2 په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په روسیو کې په قاچاق کې سرحدي ځواکونه لاس لري، خو هغوی ته به سزا په زور کوي. نوموړی د دغو امنیتي سرتېرو شمېر په ډاګه نه کړ، خو زیاته یې کړه چې د هغوی پر ضد د پوځ دننه کورټ مارشل کیږي. تر اوسه پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند په پارلمان کې د خیبر پښتونخوا د سیټونو د کمیدلو پر ضد د مظاهرو او عوامي نېشنل ګوند عدالت ته د تللو خبر ورکړی دی. په شمالي وزیرستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي میر کلام وزیر د اکتوبر په 2 مشال ریډیو ته وویل چې د نوو حلقه بندیو له مخې په قامي اسمبلی کې د قبایلي سیمو چوکۍ له 12 څخه 6 ته کمی شوي چې دوی به پر ضد احتجاج کوي. قبایلي ضلعو ته په 2013 کال کې په قومي اسمبلی کې 12 چوکۍ ورکړل شوې. خو د پاکستان انتخاباتو کمیشن د اکتوبر په 2 په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا چوکۍ د کمی آبادۍ له وجې 6 ته ټیټې شوې دي. د عوام نېشنل ګوند وایان زاهد خان د اکتوبر په 2 مشال ریډیو ته وویل چې د انتخاباتو کمیشن منطق ورته د منلو نه دی، نو ځکه به یې پر ضد عدالت ته ځي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي په اسلام آباد کې د افغانانو نیول زیات شوی دي. د دې شورا مشر میر احمد روفي د اکتوبر پر 3 مشال ریډیو ته وویل چې 2 ورځې مخکې د اسلام آباد پولیسو له دغه ښاره 800 افغان کډوال نیولي وو. دغه په نه به وروسته 400 افغانان خوشې کړل چې د اوسېدو قانوني اسناد یې درلودل. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور حق کاکړ ویلي چې هغه څوک به له خپلې خاورې وباسي چې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې اړه د پاکستاني حکومت سره خبرې روانې دي. د تیونس ولسمشر قیس سعید د اکتوبر پر 2 د اروپایي اتحادیې لخوا په سپتمبر کې اعلان شوي مالي ملاتړ رد کړی دی. هغه ویلي چې دا پیسې کمی او 3 میاشتې مخکې لاسلیک شوي لوزنامې سره سمون نه خوري. اروپایي اتحادیې تېره میاشت وویل چې تیونس ته به د غیر قانوني کډوالۍ سره د مبارزې لپاره 120 میلیونه یورو مرسته ورکوي. هغه مهال اروپایي اتحادیې دا ژمنه هم کړې وه چې تیونس سره به د اقتصاد سمولو، دولتي خزانې ژغورلو او د کډوالۍ بحران سره مبارزې لپاره په ټوله کې یو ارب یورو مرسته وشي. رویټرز خبري اژانس ویلي چې د سعید دا اعلان به د جولای په میاشت کې د تیونس او اروپایي ټولنې ترمنځ پیل شوی هغه ستراتیژیک ملګرتیا کمزور کړي چې د انساني قاچاقبرو د مخنیوي او سرحدونو د ټینګ ساتلو لپاره یې سره کړې وه. دا تر دې مهاله د بشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. د شمالي وزیرستان په امیر علي کې په زور د لا درکه کسانو کورنیو د پوځي مرکز مخې ته احتجاج کړی دی.
زمونږ د جلسې او د جلوس اواز خو تر اوسه پورې تیر ریاست وانه اورېدو خبره دې ځای ته لاړه چې اوس زمونږ زنانه او ماشومان راوځي او د خپلو ورکو کسانو مطالبه کوي.
د پاکستان نگران حکومت وایي د قاچاق مخنیوي لپاره د دوی د رواني مبارزې په وخت ثابته شوې چې په دې کار کې امنیتي ځواکونه لاس لري. د اقتصادي چارو یو پوه د قاچاق یا سمګلینګ د اثراتو په اړه وایي
زمونږ فوج او پیراملټری دي نو د هغوی په نگرانۍ کې دي نو که دا واقع هم دا شانتي وشي او دا کنټرول شي نو زما په خیال په اکانومي باندې به ډېر پازیټیو اثر وي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند وایي د حلقه بندیو ضد احتجاج کوي او عدالت ته ځي.
زه وسم د پټا په خلکو غږ کوم چې هر سړی درغې دا پښتنه ته وکړي زمونږ د سټونه ولي کم شو مونږ د سیاسي ګوند پیسې د خپل حق ګڼو چې خپل ولس داغې په مسایلو پوه.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو موږ غل مشال ریډیو خاورې. د شمالي وزیرستان په امیر علي کې په زور د لادرک کسانو کورنیو د پوځي مرکز مخې ته د احتجاج پر وخت ویلي چې د هغوی خپلوان دي خوشی کړل سي. پر ټولنیزو رسنیو خبر سویو ویډیوګانو کې ښکاري چې په دې احتجاج کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې د پوځي مرکز یا کینټ دروازې مخې ته ولاړ دي او وایي چې پوځي خپلوان نیول دي. دا کسان داوه کوي چې نیول سوي کسان بی ګنا دي خو که بیا هم پرې کوم تور وي نو د دوی په وینا عدالتونو ته دي وړاندې کړل سي. تر اوسه چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان میرعلی کې د اکتوبر په دویمه هغو کورنو د میرعلی کینټ مخې ته لاریون وکړ چې د دوی په وینا خپل خپلوان یې ورک یا لا درکه کړل شوي دي. د میرعلی زنه خزینه او هغوی ماشومان دغه احتجاج ته راغونډ شوي ول او د خپلو ورکو کسانو د بازیابۍ یا خوشي کولو غوښتنه یې کولې. میرعلی کې څو اونۍ وړاندې هم دغه خزینه د میرعلی کینټ مخې ته په احتجاج تللې وې. د میرعلی اوسېدونکي وایي چې پرون انتظامی سره خبرو پس احتجاج وځنډول شو خو مظاهره کوونکو وویل چې دا دوی له درکه کړل شوي کسان کا ګناګار وي نو عدالت ته دی وړاندې کړي غني خوشي دی کړي. د میرعلی اوسېدونکو او د ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا صوبایي ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د مودینه دوی غوښتنې کړي چې د له درکه کړل شوو کسانو سره د قانون مطابق چلن وشي عدالتونو ته دی وړاندې شي. نن یې میرمنې او ماشومان هم احتجاج ته مجبوره شوي.
مخکې هم دا احتجاج شوی او یو پیره مخکې هم مطلب دا مسله ډېره سنجیده شوی هم ده. وخت په وخت زموږ نمایندګانو موږ په خپله هم د دې خبرې غوښتنه کړې ده چې یاره د کم مسنګ پرسن چې دي د دې سره د مطلب یو وضح قانون په مطابق داسې چلن وشي چې یک مطلب که دوی ګنهګار دي او عدالت ته پیش کړی شي او دوی ته د یو سزا ورکړی شي او که ګناهګار نه باید چې هغه پراسس داسې وي چې کم از کم د خلکو یو تسلی او یو دغه خو وي چې مطلب د دې څه کیس روان دی څه کیسه روانه ده یا مطلب په دې باندې څه جرم ثابت شوی دی او یا که جرم نه دی پ ثابت شوی نو دوی را خوشي کړی شي. زمونږ د جلسې او د جلوس اواز خو تر اوسه پورې تیر ریاست وانه اورېدو خبره دې ځای ته لاړه چې اوس زمونږ زنانه او ماشومان راوځي او د خپلو ورکو کسانو مطالبه کوي نو یقینا د دې د وجې د خلکو آواز خو ریاست اوري نه د دې سره د قانوني چلن وشي د ملک عدالتونه شته.
د میرعلی خزینه او ماشومانو د خپلو ورکو کسانو لپاره دغه احتجاج پاړه مو چې د میرعلی انتظامی او فوزي چارواکو وپوښتل نو د انتظامی او فوز دوه بیلابیلو چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نومونو نه څرګندولو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې کم کسان چې فوز نیولي په پلاټنو کې یې خپله منلي چې د وسله والو سره یې رابطې دي، مرسته کوونکي دي، بېګنا کسان نه نیسي. دوی وویل چې پلټنې روانې دي، څومره هم چې د ترهګرۍ یا وسله والو سره د مرستو په تور کسان نیولې شوي، د پلټنو پس چې بېګنا وي هغه خوشي شوي دي. خو دوی دا نه وویل چې دغه پلټنې څنګه او چرته کړي، یعنی عدالت ته به اسپار یو کنه. پښتون ژغورنې غورځنګ او د لدرک کړل شوو کسانو کورنۍ د څو کالونو نه خپلو احتجاجونو کې د خپلو ورکو کسانو په اړه غوښتنې کړې چې داسې کسان باید عدالتونو ته وړاندې شي، قانون سره سم که ګناهګار وي نو سزا دې ورکړي. خو د کالونو پورې بغیر د عدالتي کاروایۍ دې خلک بندیخانو کې نه ساتل کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونیز خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. د هغوی په لاسته راوړنو او هلو ځلو ورسره خبرې کوو. سروې اونیز خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واوره.
تاسو مشال ریډیو ته وایست. د پاکستان نگران حکومت وای د کاچاګ یا سمګلینګ مخنیوي لپاره د دوی د رواني مبارزې پر وخت ثابت شوی دی چې په دې کار کې د پاکستان امنیتي ځواکونه لاس لري. البته د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی زیاته کړې چې شکیلو سرتیرو ته به ولسی عدالتونه نه بلکې د پوز دننه سزا ورکول کیږي. د هغه په وینا دا ډاډ ورته د پاکستانی پوز مشر جنرال منیر ورکړی دی. خو څېړونکي وایي په قانون کې کاچاکبرو ته ټاکل شوی سزا واضح ده او د عملي کولو لپاره یې د بیانونو نه بلکې د عمل ضرورت دی. د څېړونکو په وینا کې د سرفراز بوکټی او پوځي مشر خبره رښتیا وي نو دا د پاکستان اقتصاد لپاره ښه خبر دی. خو د دوی په خبره د ملک په تاریخ کې داسې مثال نشته چې پوځي افسرانو ته دی په دغسی قضیو کې سزا اورول شوی وي. راشد خټک نور حال راکوي.
د نگران وزیر داخلا سرفراز بوکټی د وینا تر مخه د پاکستان د پوز مشر خپل خلکو ته ویلي چې په دوی کې خلک کسانو ته به سخته سزا ورکول کېږي کوم چې په پوله په سمګلنګ کولو کې لاس لري. په اسلام آباد کې په 2 اکتوبر یو پریس کانفرنس ته د وینا په وخت د ایران او افغانستان په پولو د سمګلنګ په اړه د سوال په جواب کې د اویل
سمګلنګ
سمګلنګ په اوخانو نه دی شوی، دا سمګلنګ په ټرکونو کې کېدو. د پاکستان آرمی چیف ډېر په سفارتکو کې زما په وړاندې په یو غونډه کې وویل چې داسې خلکو به نه صرف کورټ مارشل کېږي بلکې جلونو ته به هم لیکل کېږي. د پوځ د احتساب خپل طریقه کار دی او عام خلک ترې نه خبرېږي. په اسلام آباد کې د فیڈرل بورډ آف ریوینیو پخوانی مشر ډاکټر ارشاد د مشال د پوښتنې په جواب کې وویل
سمګلنګ چې کوم دی نو دا زمونږ د اکانومي بالکل ملا ماتولو والا یو فیکټر دی. چونکه په ټول بارډر باندې په دې وخت کې په ویسټرن بارډر باندې دا زیات سمګلنګ زمونږ په ویسټرن بارډر باندې کېږي، نو زمونږ فوج او دا شانتي چې کوم پیراملټری دي نو دا هغوی په نگرانۍ کې دي. نو کو دا واقعا دا شانتي وشو کنټرول شي نو زما په خیال په اکانومي باندې به ډېر پازیټیو اثر وي.
خو یو بل اقتصاد پوه په اسلام آباد کې د لرن ورځپاڼې اکانومي رپورټر خالق کیانی وایي چې داسې ګامونه د معیشت ښه کولو مستقل لار نه ده. دی وایي چې د سمګلرانو او ډالر ذخیره کوونکو خلاف اپریشن صرف 100 ورځې دوام کوي او بیا پخوانی حالت قائم شي.
یہ بڑی سرپرائزنگ بات ہے کہ آرمی چیف کو یہ کہنا پڑا کہ جو فوجی افسران
مطلب پر ڈاٹر د حیرانی خبر ہے چې آرمی چیف دی ویلو ته مجبور شو دغه فوجانو کوټ مارشل بکیږي او سزاګانې به ورکول کیږي کوم چې پسمګلنګ کې کار دی. د ملک په قانون کې خو اول نه لیدل سزا واضح ده او کسو په داسې جرم کې ونیول شو دغه خلاف قانون ته پخپل حرکت کې راتلل پکار دي. د دې لپاره د آرمی چیف او د وزیر اعظم د وینا ضرورت نشته چې دغه خلاف د قانون مطابق کاروي
وشي. ضرورت کوم پېښه آئے کې اوس کو قانون کې تحت کاروای کی جائے.
د لوانه ورده چې سورو ځوانان د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ هم متعلقه درو ته حکم ورکړو چې د چینای تیل او سره او نورو د ورځنی ضرورت شیانو سمګلنګ په سختۍ سره ختم کړي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نهې ورځې اونیزې خپرونې
حجره
په 10:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 1 بجه
سروې
په 2:30 بجو
باډیوي
په دریو بجو
د مشال رادیوی مجله
په سلور نیمو بجو
د کرخه په غاړه
په پنځو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په کورمه کې یو ځل بیا د سنی او شیعه وګړو ترمنځ د شخړو د پیدا کېدو ویره پیدا شوې ده. د اندېښنې تر هغه وروسته مخې ته راغلی دی چې سنیان وایي شیعه ګامونو د جرګې د سوي پرېکړې په خلاف د دوی ځینې کسان نیولي وو، خو شیعه قبیلې وایي چې نیول سوي کسان په مرکزي لارو نه بلکې په فری لارو باندې داسې حال کې د دوی سیمو ته ورغلی و چې هلته د امام حسین د څلوېښتۍ د مراسمو لپاره امنیت سخت کړل شوی و. د دوی ترمنځ د حکومت په سرپرستۍ کې موجود جرګې مشرانو ویلي چې دوی به هڅه کوي چې دا مسله د خبرو له لارې هواره کړي او جنگ ته تر رسیدو مخکې یې ختم کړي. تاریخ او رغزی نور حال راکوي.
د کورمې سنیانو مشرانو دړکه ورکړي چې که په 15 ورځو کې مسافر په زبردستۍ قیدي کولو هغه اقدام پوښتنه ونه شي نو لارې کلو ساتلو په لړ کې له شیو معاهدې به ووځي او پر دې عمل کې به دوی هم په خپلو علاقو څوک نه پرېږدي. د صدې ملک عبدالعلي خان د اتوار په ورځ ویلي په خپلو کې تر کېناستلو پس د شپږو قومونو مشرانو یو ځل بیا حکومت او جرګې غړو ته وخت ورکړی چې د ترسره شویو معاهدې لاندې له مخالف فریقه 2 کروڑ روپے جرمانہ واخلی.
چیتہ جرگار و نغلہ و دودہ پوڑی پختانہ و نکڑا نو 15 تاریخ نہ بعد مزید نو بیا تاریخون سو نغشتو نو بیا با دا احتجاج اگا پری جاری بی چو چو پری کورمی کی دا 12 کروڑ روپے و سننی شوی و دا کم موت کونن ستا خست نوی شوی.
پا 1 ستمبر دا 12 کروڑ پا کوجالیزو کی مبینہ مسلح خلکو د مقبل کوم سلور کسان هغه وختونه ول چې هغه هغلته معلوم شوی مرکزی لار پر ځای د کلی پر مقامی لار خپل منزل تروان ول. ځای مشر مفتی نوربادشاه مشال لوډیو ته وایي کله چې دا معاهده وکړله چې لارې به پر یو بل کلو ساتل شي نو دوی خلک ولې بیا ریسار کړل شول.
د کونجالي ځای خلکو هغه خلک گرفتار کړل، یرغمال جوړ کړل، هغه بیا خپل انفرادي او د عامو خلکو چې قانون لوس کې واخلي داشه عدالتي قائم کړو.
بلخوا د کونجالي زو مشرانو دا منلې چې د مقبلو سلور کسان نیولې ول خور سره لسبت سلوک ساتلو هغوی انکاری دی او وای په جماعت کې سو وخت پورې تر کې نولو پس واپس یې په عزت حکومت ته حواله کړی ول. ځای مشر نبی حسین وای مقبل سره نږدې علاقو کې پراته دي چې پر معلومو لارو هغوی تک را تک کوي، خو هغه ورځ ځینې کسان د خپل معمول مطابق پاتې نه شول چې پر ضد کاروای وشوله. نبی حسین زیاتوي په سیمه کې د امام حسین څلوېښتۍ مراسم روان ول چې ورته سیکورټي سخته کړی شوی وه، خو بیا هم تر منا کېدلو باوجود سلور مقبل ور باندې راغلل چې دا کار دوی خو نه بللو.
کارنیل سره کیسا شي وس امهرام و د سفارې دغه ورېدو کې څوک دغه لارې باندې خځې چې و جلوس نه وي د سکیورټي مو ذمہداري مخبل خلو تاسو به دې شي کې نه بارچوي هغه مو سره هماهنګي په دې خبرې باندې وکړه په دغه روډ بندر چې وس دا کسان په دغه ورېځ باندې ملیشا وغه وتی ایڅ ماڅه دوی زبردستۍ سپه د غلیاري روغلل.
بلخو په دغړه د حکومتي جرګي یو مشر ملک عزت ګل مشال وډیو ته د ګل پور ازویلی دا ډیره خبره ده چې د سیمه مشران د بدل اخستلو پر ځای له حکومت تر شی موایده لاندې د کاروایي غوښتنه کوي. ګل زیاتوي کڅو هم د موایده کمیشي خلاف ورزي جاج بدوی اخلي، خو د جرګي رابللو ذمہواري پر حکومت دا چونه د پوره کېدل لپاره به ډیر زر غوښتنه وشي.
جرګه خو په خپل سر نه شي تللی کنه، موږ د حکومت جرګه یو. حکومت ته موږ خپله کې جرګه کوم غونډه کوم یا کمیشنر صاحب ته دا خبره کوم که ته دا جرګه واستوه
په کورما کې پر 1 جولای شروع شوي جنگونه تر هغې بند شول چې د حکومت په سرپرستۍ کې ورغلي د اورکزو هنګو او کوهاټ مشران هغلته د شیعه سنی ډلو ترمنځ امن معاهده په کولو کې کامیاب شول. په 13 جولای تر سره شوي معاهده کې دي چې لارې به د خلکو سهولت لپاره کلو ساتلی شي او چې په کوم ځای کې داسې ناخوښه پېښه رامنځته شي نو خلک به حکومت سره تعاون کوي چې اصل ملزم ته ورورسیږي. معاهده کې دي چې کوم فریق خلاف ورزي وکړي نو جرګه او حکومت بورنه 2 کروڑ روپے جرمانه اخلي او د هغه خلاف قانوني کاروایی عمل کراولي. طارق ورغسه مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په پاکستان کې د نوې ډیجیټل سرشمیرنې پر اساس د انتخاباتو کمیشن لخوا پر سویو نویو حلقه بندیو نیوکی دوام لري. پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل پارټي ادعا کوي چې په لوی لاس د پښتنو نفوس او په ټاکنو کې د هغوی د حلقو شمیر کم کړل شوی دی. د ټاکنو کمیشن دا نه مني او وایي چې د نوو حلقه بندیو ابتدایي لیست د آبادۍ له مخې جوړ شوی او حتمي شکل به یې د نومبر په پای کې جاری کیږي. خو یادو ملت پالو ګوندونو ویلي چې له پښتنو سره زیاتۍ روان دي، ځکه چې د دوی په وینا کله حلقې کمې سي نو په پارلمان کې به د پښتنو سیمو چوکۍ هم کمیږي. غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند تور پوری کړی چې په نوي ډیجیټل سرشمیرنه کې د قبایلي ضلعو په شمول پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتنو آبادی لږه حساب شوې ده، او بل دا چې په پښتونخوا صوبه کې د قبایلي ضلعو د زمکولو وروسته د یادو سیمو د قومي اسمبلۍ سیټونه هم د 12 شپږو ته راکم کړي شوې دي. په دغه اړه په پیښور پریس کلب کې د اکتوبر په 2 نیټه د خبری کانفرنس وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر ډاکټر محمد علي مشال ریډیو ته وویل:
هر کال چې څومره آبادی د دنیا زیاتیږي دا دغه بالکل نه پکې. د پاکستان گروت ریټ د بین الاقوامي د اقوام متحده د سټیټسټکس مطابق 2.15 دی، موږ ته راکړه 0.1. منګ دا خبر کو چې دا غلط ده او زمنګ دا خبره چې کم ده په حقایقو مبني ده. آبادیان په ټول ملک چې کم ده 15 پک چنده زیات شوې دي. زه وسم د پټا فقل کو غکم چې هر سړی درغه دا پښتنه ته وکی زمنګ دا سټونه ولي کم شو. بیا به هر کامیاب سړی کچره منګ دا کمپاین ونه چلو خلک به نا خبره پات شي. وو منګ د سیاسي ګوند پیسې د خپل حق غنو چې خپل ولس داږي په مسایلو کو.
د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی په خوانی غړي میر کلام وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی به ولسته په دې خبره آگاهی ورکوي چې د دوی د آبادی د کم حساب په وجه او د دوی د پارلیمان د سیټونو کمولو په وجه به د دوی سیمو ته لږ مالی وسایل ورکول کیږي.
کوشش به د احتجاج جلسه جلوس هم کوو او بل د ولس د آگاهی مونږ ډیر کوشش کوو چې په دې باندې مونږ عام خلک پوه کړو چې کوم هم د قبایلي علاقې زمونږ د سینټ هم څلور سیټونه په هغه کې ختم شول، زمونږ شپږ د قومي اسمبلی سیټونه هم په هغه کې ختم شول. نو مونږ اوس هم دا خواست کوو چې د قبایلي علاقې چې کوم زاړه حساب سره سیټونه وي هغه د خپل ځای بحال کړي.
انتخاباتي کمیشن تر هغې وروسته د سپتمبر په 18 نیټه د نویو حلقه بندیانو ابتدایي اعلان وکړ چې د پاکستان د شریکو ګټو شورا د اګست په میاشت کې د هیواد د لومړۍ برېښنایي سرشمیرنې نتیجې تایید کړې چې له مخې د پاکستان آبادی څه د پاسه 201 میلیونه ده، چې پکې د قبایلي ضلعو آبادی خواوشا 500,000 ښودلې شوې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر څنګ عوامي نېشنل ګوند هم په نوي حلقه بندیانو او نوي ډیجیټل سرشمیرنې تحفظات لري. په دغه لړ کې د پښتنې په ځواب کې د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د اکتوبر په 2 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند پریکړه کړې ده چې په دې معامله به په عدالت کې یو خواست داخل کړي.
یو خو زمونږ آبادی کمه خلله، دویم زمونږ د قبایلي علاقو خلک خو اکثر په یو ځای په بل ځای اوسېږي، نو په کار ده چې د هغې اندراج کېده کې نو زمونږ په هغې د ټول نه منتشمارۍ باندې زمونږ ګډ تحفظات دي. دویم چې کوم حلقې به کړي مو ته حیران شو چې دا د خلکو د چنکولو په دې کې ضرورت شو.
خبر وړي
د چارواکو لخوا تر دې دمه د ملت پالو سیاسي ګوندونو د دې تازه نیوکو په جواب کې سر رد عمل مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د پاکستان د شماریاتو ادارې په نوي ډیجیټل سرشمیرنې راپورته شوي بیلابیل اعتراضونه رد کړي وو. د نوي سرشمیرنې د رسمي منظورۍ وروسته د ټاکنو کمیشن د سپتمبر په 28مه نیټه ویلي دي چې ولس کولی شي چې په نوي حلقه بندیانو خپل اعتراضونه د اکتوبر د 28مه نیټې پورې په اسلام آباد کې الیکشن کمیشن مرکزی دفتر ته راوړي، او د نومبر په 13مه نیټه به د ټاکنو کمیشن د نوي حلقه بندیانو حتمی نوملړ خپروي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د بر جنوبی وزیرستان د شکتوی سیمې خلک وایي چې هلته جرمونه ډیر او پولیس کم دي. دوی مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په زرګونو خلکو لپاره یوه تانه ده، او هغه هم د دوی په وینا ډیر لري په لده کې ده. دوی غوښتنه کوي چې که د پاکستان ریاست په دغه سیمه کې امنیت غواړي نو پولیس تانه دي ورته په داسې شکل جوړ کړي چې عمله پکې پوره وي. ځای انتظامیه ویلي چې په شکتوی کې د پولیس تانه جوړولو وړاندیز او غوښتنه مرکزی حکومت ته لیږلې ده. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورٹ کې اورو.
د تحصیل شکتوی سیمې مشر ملک سید انور ویایی چې د شپېته زره خلکې آبادی د پوره د پولیس تونه نشته، او د سیمې خلک یې اویا کیلومتره لرې د لادې تونې ته په تګ باندې مجبور کړي شوي دي.
دا تقریبا د وزیرستان کا دریم ایسا نوی سلوارم ایسا د رقبے په لحاظ سره ایریا دو 60,000 نفوس بندے ابودی مشتمل دو 75 پورے وڑو وستر کلی دی پکشے شکتی تا تقریبا سلور کلا کیجی چه دے تحصیل درجہ ور کرے شوی دو پترویسا پورے نہ دے تحصیل انتظامی سا انفراسٹرکچر ستا پکشے او نہ دے پولیس ولتا موجود گیشتا دائی کا خالب تا چاہم مشکلات پیشی دے پولیس پا حوالا نو یہ دے پورا دیر دے لادا تدریمی لادا تقریبا د شکتوی نات 70 کیلومتر لره پروت دی. نو په چار دادو چې شکتوی شه تحصیل بلډینګ ها جوړ شي او سره د پولیس تانه ها جوړ شي چې خلک هغه کوم بنیادی ضرورتي چې هغه ویریفیکیشن وی هغه اف آی آر وی هغه بل څه داسې خبره وي د لا انفورسمنت په حواله باندې چې خلک ورته په خپل چوکاټ باندې سہولت موجود شي.
د سراروغا ویلیج کونسل چیرمن اساق مسجد ویایي چې د سویلی وزیرستان اوتویشت سوا پولیسو کښې زیات شمېر کسان د خپلې ډیوټۍ نه غیر حاضر دي چې په وجه یې په سیمو کښې غلې زیاتې شوې دي او د ضلع امن خراب شوی دی.
پر وزیرستان باندې تحصیل سراروغا دولت تونه دو په مکین په لدا باندې تونه دو په سرویکی باندې او په تیار باندې دا څو تونې دي. په دا باندې د 2800 پیرې لږ بګ پولیس تعینات شوی دی. خو د میزون سراروغا چې کومه تونه دو په دا باندې 500 پیرې کسان تعینات دي. خو په دا کښې په تونه باندې موجود شل کسه وي چې دغه ډپټي کو او داسې یو دوه کسه د کوټکي په چوکۍ باندې یو دوه د ایمار اغزي او د احمدوان په چوکۍ باندې ډپټي کوي. نور ټوټل چې کوم دي دغه په ډپټي باندې حاضر نه دي. حالات ریز په ریز خرابېږي. په علاقه کښې غلې حاکېږي، ترانسفارمرې وري. د اپر وزیرستان ډي پي او چې کوم دی دا په ضلع ټانګ باندې موجود دی. نو اول غوښتنه یې دا دو چې ډي پي او دا خپله ضلع ته لوړ شي، په خپله ضلع باندې دا دفتر جوړ کړو. په دغې رنګه پولیس لاین ده هم په خپله علاقه اپر وزیرستان باندې اکه په مکین وي که په لدا وي که سراروغه وي که بله ایریا چې چېر شي هم وي پولیس لاین ها نظر نظر جوړ شي چې څوره پولیس دي دا د حاضر کړی شي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسېدونکي غوښتنې د پولیسو مشر ملک حبیب خان مخې ته کښې شوې. هغوی وویل چې د تحصیل شکتۍ د پوره و د تونې منظیري زر وشي.
شکتوی پولیس اسٹیشن پروپوزل آلریڈی منگا استول دے دا پائپ لائن کے دے انشاءاللہ دے سر با شکتوی کے منگ اسٹیبلش کو پولیس اسٹیشن پولیس لائنز پولیس ہیڈ کوارٹر چی دے آگا ہر پولیس اسٹیبلشمنٹ پارا ڈیر یو اہم زیوی چے زمون ٹول کار چی دے آگا پولیس لائن پولیس ہیڈ کوارٹر نہ چلی گی آگا پروپوزل منگا آلریڈی اتھارٹیز تک پٹ اپ کھڑے دے الانگ وتھ ڈی پی او آفس آگا اس یو سور از میٹنگ دی انشاءاللہ با فائنلائز
دی. سویلی وزیرستان پر اوسېدونکي د پاکستان حکومتي چارو چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې یې د پولیس نظام فعال کول یې د پوره د بیړواندي ګامونه پورته کړي چې پولیس یې په خپله د ضلع امن حالات شک کولو قابل شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي دي. له بشیر ګواټ څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د شمالي وزیرستان په میرالی کې یو شمېر کورنیو د پوز د مرکز مخې ته پرون احتجاج کړی دی. په دغه احتجاج کې نارینه، ښځې او ماشومان شامل وو او له پوز یې غوښتل چې هغه کسان دې خوشي یا عدالت ته وړاندې کړي چې په بېلابېلو تورونو یې نیولي دي. بلخوا امنیتي چارواکو ځینې غوښتنو نمونه خپره شي. مشال ریډیو ته وویل چې له نیول شوو کسانو پلټنې روان دي او که جرم یې نه وکړی خوشي نه شي. د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان په درازنده کې قومي مشرانو، سیاستوالو، د ځوانانو تنظیمونو او دیني عالمانو پرون د امن لپاره مظاهره وکړه. دوی پر حکومت غږ وکړو چې د وسلوالو پر ضد دې بې توپیره کاروایي وکړي. د پاکستان کورنو چارو نگران وزیر سرفراز بکټی پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان او ایران پر پولو قاچاق کې د ښکېلو امنیتي ځواکونو پر ضد کاروایي کېږي. هغه په دې اړه ډېر تفصیل ورنکړ، خو ویې ویل چې د پوز دننه به کورټ مارشل کېږي. تر اوسه په دې اړه پوز لا څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا ویلي چې په اسلام آباد کې د افغانانو نیول زیات شوي دي. د دې شورا مشر میر احمد روفي د اکتوبر په 3 مشال ریډیو ته وویل چې 2 ورځې مخکې د اسلام آباد پولیسو له دغه ښاره 800 افغان کډوال نیولي وو چې 400 یې بیرته خوشي کړل، ځکه چې هغوی سره قانوني اسناد موجود وو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ تېره میاشت ویل وو چې هر هغه څوک به له خپلې خاورې وباسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. او د تیونس ولسمشر قیس سعید د اکتوبر په 2 د اروپایي اتحادیې لخوا په سپتمبر کې اعلان شوي په مالي ملاتړ د ردولو سره ویلي چې دا پیسې کمې دي. اروپایي اتحادیې دا پیسې چې 120 میلیونه یورو کېږي تیونس ته د کډوالو د چارو سنبالولو لپاره ورکوي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. او سم د پاتې ریپورټونو پر لور، د بشن نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر حالت اندېښنه ښودلې ده. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کېږي، نیول کېږي او افغانستان ته استول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانانو شورا ویلي چې هلته لا هم د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده. په دې اړه په پاکستان کې یو شمېر ملتپالو اندېښنې هم څرګندې کړې او احتجاجونه هم کړي دي. په دې اړه به تفصیل په دې رپورټ کې واورو.
په اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو شورا وایي چې یوازې د یک شنبې په ورځ د پاکستاني پولیسو په عملیاتو کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې 800 افغان پناه غوښتونکي نیول شوي دي. د دې شورا مشر میر احمد روفي ازادي راډیو ته وویل
سره له دې چې په ټول پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته د کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده، خو په یوه ورځ کې د اسلام آباد ښار په څنډو کې 800 کسان نیولي دي چې له دې ډلې 400 کسانو چې قانوني اسناد درلودل خوشي کړي او 25 نور چې اسناد یې تر پروسس لاندې دي او پاتې نور شاید بیرته له کرخې واړوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د اماډیکو مشر عبدالبصیر وایي چې دغه کسان د اسلام آباد په ترنول، سبزی منډۍ، باریکاب او ځینو نورو سیمو کې نیول شوي دي. په اسلام آباد کې میشتو ځینو افغان پناه غوښتونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبې په ورځ هم د دې ښار په بېلابېلو سیمو کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو لړۍ دوام درلود. د دې پناه غوښتونکو له ډلې یو تن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د تره زوی هم د پاکستاني پولیسو له لورې نیول شوی.
خپل سترګو وینم چې موټرونه ډکوي او له ځان سره یې وړي، که کارتونه ولري یا نه ټول نیسي. زما تره او اولادونه یې کارتونه درلودل، خو پرون یې هغوی هم ونیول. وضعیت ډیر خراب دی.
د چار دغه وضعیت خراب است.
پا په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د نیولو لړۍ یوازې تر اسلام آباد محدوده نه ده. د پاکستان په سند ایالت کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منزه کاکړ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 600 افغانان بندیان دي او د نورو د نیولو لړۍ هم روانه ده.
په اسلام آباد کې کوم زموږ ملګري وکیلان دي، هغوی هم دغه شمېره ښیي چې تر 800 پورې ورته نیول شوي دي. همدارنګه په کراچۍ کې د 9 سپتمبر څخه واخه تر اوسه پورې 1000 شاوخوا کسان چې دي دا نیول شوي دي، په دې کې چې دي تر 350 پورې چې دي هغه دلته خلاص شوي دي. همدارنګه د نیمو په قضیو باندې دلته په عدالتونو کې اوس هم کار لګیا دی، ځکه چې هغه اکثریت پکې کارتونه لري. کراچی کې نیول سیدی هغه ته وسه یا دوامدار دی بند شوی نه دی دا وانه نیول.
خپل پاکستانی پولیسو هم په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو د نیولو خبر ورکړی. د پولیسو په اعلامیه کې ویل شوی چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره د قوانینو رعایت اړین دی او له غیر قانوني کډوالو سره مرسته کول جرم ګڼل کیږي. په اعلامیه کې د پاکستان له اتباعو غوښتل شوی چې د هغو کسانو په اړه پولیسو ته خبر ورکړي چې له قانوني اسنادو پرته د دوی په سیمه کې اوسېږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې ځینې افغان پناه غوښتونکي هم ادعا کوي د دوی خپلوان چې قانوني اسناد نه لري د کورونو د څښتنانو لخوا ځواب ورکړل شوی. تر دې مخکې د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انورالحق کاکړ له یو خصوصي پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د حکومت په د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیل کړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
ملګرو ملتونو پاکستان د هغو 40 ملکونو په فهرست کې شامل کړی دی چې د بشري حقوقو فعالانو او دفاع کوونکو ته د خطر پیش دی. د ملګرو ملتونو په رپورت کې ویل شوی چې د هیوادونو کې 260 کسان او 25 سازمانونه د ملګرو ملتونو سره د بشري حقوقو په خوندي کولو کې د مرستې کولو په وجه له خطر سره مخ دي. دا رپورت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل په غونډه کې وړاندې شوی. غونډه به تر 6 اکتوبر پورې په جنیوا کې دوام لري. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان د ملګرو ملتونو د رپورت په اړه څه نظر لري؟ په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال راشد خټک رپورت برابر کړی دی.
اقوام متحده د بشري حقوقو کونسل په غونډه کې چې په جنیوا کې دوام لري د خغه سلويخ ملکونو فهرست وړاندې کړی دی، چرته چې د بشري حقوقو فعالان د خطر سره مخ دي. په یاد فهرست کې پاکستان هم شامل دی. د اقوام متحده په رپورت کې ویل شوی چې په یادو ملکونو کې 260 کسان او 25 تنظیمونه د اقوام متحده سره د بشري حقوقو د خوندي کولو د مرستې پوجه د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو لخوا د خطر سره مخ دي. په اسلام آباد کې د بشري حقوقو فعال او د کیرزم پوهنتون استاد ډاکټر فرزانه باری د اقوام متحده د رپورت په اړه وویل چې دا خطر صرف د ریاستي ادارو لخوا نه دی. پاکستان دا وخت د بدترین قسم مارشلا سره مخ دی. ډیر زیات د جبر ماحول دی. کوم خلک چې لګوند هم د ریاستي پولیسو سره اختلاف کوي یا تنقید پرې کوي، هغه پورته کیږي او له درکه کیږي. د ملګرو ملتونو د رپورټ د ګټو په اړه د یو سوال په ځواب کې په اسلام آباد کې یو بل مدني فعال سمر من الله مشال رادیو ته وویل،
قوانین عمل درآمد نکی
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د غونډې په وخت پښتون ژغورنې غورځنګ غړو یو لاریون هم وکړو. لاریون کوونکو په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونې په ضد نارې ووهلې. په دې اړه د غورځنګ یو مشر نورالله ترین مشال رادیو ته وویل،
تقریبا تر یوه میاشت زیات وسو چې د یورپ په مختلفو ممالکو کې زموږ د غورځنګ لاریونه سوي وو. هغه هم په دې حواله سوي وو چې دلی په پاکستان کې د ریاست د ریاستي ادارو د خوا چې کوم د انساني حقوقو په عملي کېږي، دلته زموږ پر کارکنانو باندې ظلم او زیاتوب روان سو. هلته په یورپ کې مختلفو ښارو کې لاریونه سوي وو او د اقوام متحده چې کوم د انساني حقوق هلته تنظیمونه دي د هغو سره رابطه سوي وو، درخواستونه سه ورکول سوي.
د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګی د بشری حقوقو ساتنه ریاستی پالیسی ګڼي. د اسلام آباد کې غونډه ته د وینا په وخت وویل،
پاکستان جب بنا بنیادی طور پر اس کا جو مقصد تھا وہ
د پاکستان د جوړېدو بنیادی مقصد هم د یو اکثریتی ریاست نه بچ کېدلو. د دې ریاست په بنیادونو کې د بشری حقوقو ساتنه شامله ده. د دې ریاست مقصد د مذهبي او ثقافتي اقلیتونو د حقوقو ساتنه یقیني کول دي. د ریاست ټول لونه او زمان یو شان او برابر حقوقونه لري.
ریاست کے برابر شہری ہے، ان کے برابر حقوق ہے.
د ملګرو ملتونو په فهرست کې د پاکستان نه علاوه الجیریا، افغانستان، بحرین، بنگلہ دیش، چین، هند، انڈونیشیا، ایران، عراق، اسرائیل، سعودی عرب، قطر، روس او د فلسطین ریاست هم شامل دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سې شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د کال د نوبل سولې جایزې لپاره د نړۍ د ځینو نورو کسانو ترڅنګ د بشري حقوقو افغان فعاله محبوبا سراج هم کاندید ده. هغه په افغانستان کې په داسې حال کې د ښځو د حقوقو لپاره کار ته دوام ورکړی چې هلته طالبانو پر میرمنو ګڼ بندیزونه لګولې دي. طالبانو په خپلې روانې دوه کلنې واکمنۍ کې پر ښځو بندیزونو کې پر نجونو لښپژم ټولګي پورته د زده کړو پابندي شامله ده. د سولې نوبل جایزه هر کال ورکول کیږي. په 2014 کال کې دا جایزه یوې بلې پښتنې ملالې یوسفزۍ ته د تعلیم مبارزې لپاره ورکول شوې وه. نوبل جایزې ته د محبوبا سراج کاندیدېدل د افغان ښځو لپاره څومره ارزښت لري؟ په دې اړه رپورت اورو.
د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د جمعې په ورځ په خپله ویب پاڼه کې د نوبل د سولې د جایزې د نوماندانو وروستی نوملړ اعلان کړ. د نوبل د سولې د جایزې د نوماندانو په وروستي نوملړ کې 5 تنو نوملیکنه کړې او د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو فعاله محبوبه سراج او د ایران د بشري حقوقو فعاله نرګس محمدي په ګډه د دې جایزې له نوماندانو څخه دي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ لیکلي چې میرمن سراج د پوهنې، روغتیا او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخو کې فعال و. د اوسلو د سولې د څیړنو د انسټیټیوټ مشر هنري کوډل په یوه بیان کې ویلي دا چې سږ کال د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې 50مه کلیزه ده. د نوبل د سولې د جایزې لپاره د دوی لنډ نوملړ د بشري حقوقو د مدافعانو او فعالانو د وخت او مناسب تمرکز ښودنه کوي. د نوبل د سولې جایزې ته د میرمن سراج نومونه د ښځو او بشري حقوقو د فعالانو ترمنځ بېلابېل غبرګونونه راپارولې دي. د ښځو د حقوقو فعاله او په بهر کې د افغان ښځو د نړیوالې اجماع مشره زرغونه ولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې میرمن سراج په تیرو دوو کلونو کې له افغان میرمنو څنګه چې ښایي هغه ډول ملاتړ نه دی کړی.
موږ د افغانو ښځو په ملاتړ د غونډو شاهدان یو، لکه د جینوا غونډه، د امنیت شورا غونډه او د ملګرو ملتونو غونډې. خو په دې دو کلونو کې میرمن سراج د هغو ښځو دفاع ونه کړه چې دوی پر وړاندې ولاړې وې. په دې معنا چې په افغانستان کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي او میرمنې ناحق اعتراضونه کوي.
سر میزنن او دادخواهی میکنن.
بلخوا په ناروی کې د تیر جمهوری نظام سفیر او د ښځو د حقونو فعاله شکریه بارکسی وای اوس مهال چې افغان میرمنې له خپلو اصلي حقونو بې برخې دي، د محبوبه سراج نوم د سولې نوبل جایزې په نوملړ کې راتلل یو مثبت ګام دی.
دغه چې میرمن سراج سي او بین المللي کانفرنس کې د ښځو په وړاندې
کم تاوتری خوالی چه ده غاگو چه ده او ده خوزو ده حقی عده لپاره غخته نکی زفکر کام ده نور و خوزو ترچنگ ده هم ده قدر ورده زخپل ده و افغان میرمن ده و میرمن پسیفت او ده افغان میرمن پسیفت من ده همیشه هم دسته ده چه هر چوک یا هر میرمن مخصوصا هر افغان میرمن چه یو زیت رسیده لی خنوم کس کرده مدال اخیسته پاغه بریالی تو که زن پکی شریک کردم
ده خدو ده قونو یو بلا فعال مرزی حافظی هم وی میرمن سرا چه ده ده جایزی لپاره ورده
دغشان تکړه خزی باید وستایل شي او دغشان جایزه باید ورته ورکړل شي سمه ده چې په افغانستان کې ډیرو نورو خزو هم مبارزه کړې ده ولی آغلی سرات نظر د هغه تجربه ته چې لري او هغه څه چې درد د افغانستان له دې سره ده ممکن له ډیرو نورو خزو سره نه وي نو دغه عمر ته په کتو سره تجربه ته په کتو سره او فعالیتونو ته په کتو سره واقعا زمال نظر چې ده دغه جایزه مستحق قدم
د نوبل د سولې جایزه هر کال د ناروې د نوبل کمیټې لخوا هغو شخصیتونو او سازمانونو ته ورکول کیږي چې د ښځو د حقونو او بشري حقونو د تامین لپاره یې کار کړی وي تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانۍ مشره میرمن سیما سمر هم دغې جایزې ته نومنده شوې وه
د مشال رادیو بیلابیل خپرونې په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال رادیو پر یوټیوب انستاګرام ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلې شي که ویب سایت تا تک غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اکتوبر پر 15 پوري رائے ورکونکو ته وخت ورکړی چې خپل معلومات تازه یا اصلاح کړي په خبر پښتونخوا کې د ټاکنو کمیشن ډایرکټر خوشحال زاده مشال رایډي ته ویلي چې د رائے ورکونکو نوملړ په جولای میاشت کې بند کړل شوی چې اوس یې پرانیستی دی کمیشن په دې لړ کې مرکزونو هم جوړ کړی دی د ټاکنو کمیشن له شمیرو سره په پا پاکستان کې د رجسٹر رائے ورکونکو شمیر در دور سکروڑا او وشتی دی پا دی اڑا تفصیل دا گلایس فدی ریپورٹ کیاو
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وای له 13 کالو پورته وګړي د اکتوبر تر 15 پوري د رای کارولو خپل تفصيلات تازه کولی شي په خبر پښتونخوا کې د ټاکنو کمیشن ډایرکټر خوشحال زاده د سپتمبر پر 10 مشال لټویل چې کمیشن د رای ورکونکو نوملړ پرانسته دي د هغه رسمي لیست وی چې په یو ځانګړي ټاکنیزه حوزه کې د رای ورکونکو د استوګنې نشاندهي کوي د سره به رای ورکونکو کولی شي چې خپل تفصيلات اصلاح یا تازه کړي خوشحال زاده ویل د رای ورکونکو نوملړ په جولای میاشت کې بند کړل شوی وو
لہذا کمیشن هغه انفنیستل نه کولاو کول چې راوس په دې کې کم نه جسو خپل ووټ اډ کول وړي خپل ځان اندر اډ کول وړي کم نه خپل ووټ ترانسفر کول وړي نو دا خلکو ته اوپن کې چیرې تاسو په دې دوران کې اکتوبر پورې دا ان ایکسټند کو تر دې دوران کې تاسو خپل ووټ چې ترانسفر کې خپل ځان رجسٹر کې دا لپاره
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دې لړ کې د سپتمبر پر 9 خبر پاڼه هم خبره کړې و او ویل یو چې د رای ورکونکو تفصيلاتو تازه کول لپاره مرکزونه هم جوړ کړي دي دا کمیشن لخوا د سپتمبر په اخري اونۍ کې شریک شوی معلوماتو لمخې په پا پاکستان کې د رای ورکونکو شمیر 2.2 کروڑ اویا لکو ته لوړ شوی ده دا شمیره د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې سباندې 10 کروڑ وه د انتخاباتي کمیشن صوبای چارواکي خوشحال زاده زیاته کړه چې شناختی کارت لرونکي کولی شي چې په بیلابیلو ضلعو کې د ټاکنو کمیشن کې درخواست جمع کړي او په کوم ځای کې چې غواړي د رای اچولو تفصیلات ورکړي
کوم خلک لکه اوس مثلا د خپلې ولاتې نه غوښتي چې د مزدوري لپاره یا پنجاب کې د تللی یا کراچي د تللی نو دا خلکو لپاره هم دا موجود دي لکه اوس کې چې لري دوی لکه کوم ځای چې اوس مزدوري کې کم ځای او دوی پښنا کدی کار کی یو پتا دا وی جاي یو دختل لیکلی نو تا وی پوره دا چې ری ال کراچی کی یا پلاور کی یا فیصل آباد کی هغه برقرار ساتل واړی نو بیا هټک تا وکړ وی وای چې ار دمدا ووټ چې تم ته کراچی کی راغله یا فیصل آباد کی راغله اور کی داري پړ چنار تا یا کورم تا یا شامل تا کم نه دي تعلق ساتي دا د ترانسپورت دی ودا ډیسټریک الیکشن کمیشن افس ته خپل درخواست کیږي
په پیښور کې خبري الفدا عادل مشال لوتبل چې دا یو ښه اقدام دی چې رای ورکونکو ته وخت ورکړ شوی چې خپل معلومات اصلاح یا تازه کړي او لدې سره به جمهوری عمل پرمختګ وکړي. د ویل چې د ووټرانو رجستریشن به په حق بندۍ کې هم ډیر مهم رول ولوبوي.
اوس الیکشن کمیشن ته دا کول پکار دي چې یو خو که فرض کړو په حلقه بندیانو باندې اعتراضات راځي، د ووټرانو د تعداد په حواله سره اعتراضات راځي، نو دې خبرې دې هم وکتلی شي چې کوم خلک په خپلو حلقو کې خپلو ضلعو کې نه اوسیږي، بل ځای کې استوګ نه کوي، هغه فرض کا هغه کوي اندراج کوي په بل ځای کې، نو هغه دې هم کاونټ کړی شي. داسې نه چې هغه بیا په خپل خپل حلقو کې په گنتی کې رانه شي. اوس هغه ځوانان هغه خلک چې کوم خپل خپل هغه ځایونو کې چې کوم ځای کې دوی استوګ نه کوي هلته ووټ پول کول غواړي، د جمهوریت په پرمختګ کې خپل برخه چول غواړي، نو هغه ته پکار دي چې خپل ووټ اندراج پاغه طریقې باندې د خپل صورتحال مطابق وکړي.
د انتخاباتو کمیشن له شمیرو سره سم په پاکستان کې د خزینه رای ورکوونکو شمیر د 2013 کال ټول ټاکنو څخه زیات شوی دی. په 2013 کال کې په هیواد کې د خزینه رجستر ووټرانو شمیر 4,08,00,000 و چې روان 2023 کال کې دا شمیر 5,15,00,000 ته لوړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2023 کال د برېښنایي او کمپیوټري یا ډیجیټل سرشمیرنې پر اساس د راتلونکو انتخاباتو لپاره د سپتمبر په اخري اونۍ کې د نوو حلقو لومړی نوملړ خپور کړ. کمیشن تر اخیر سو د نوو حلقه بندۍ اعلان وکړ چې د پاکستان د مشترکه ګټو شورا په اګست کې د هیواد د لومړي برېښنایي او کمپیوټري یا ډیجیټل سرشمیرنې نتیجې تایید کړي چې له مخې د هیواد آبادی 44,00,000,000 ده. کمیشن د سپتمبر پر 21 په بیان کې ویلي ول چې حتمی یا رستوي حلقه بندۍ د نومبر پر 10 اعلانوي چې تر هغې رستو به 45 ورځنۍ انتخاباتي کمپاین کیږي او بیا به د 2024 کال د جنوري په رستوي اونۍ کې په هیواد کې عام انتخابات وکړي.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.
په هند کې د اکتوبر پر 15 پیلیدونکي 50 اوور کرکټ نړیوال کپ کې 10 لوبډلې ګډون کوي. په دوی کې افغانستان او پاکستان هم دي. پاکستان په 1992 کال کې 50 اووریزه کرکټ نړیوال جام ګټلی و، خو افغان لوبډله بیا نسبتا نوې ده. د پاکستاني او افغان لوبډلې د قوت او کمزوري ټکي څه دي او پر کوم لوبغاړو ډیر حساب کېدای شي، په دې اړه ریپورت اورو له لنډي دمې وروسته. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو، ریپورت ته به ولاړ شو د لنډي دمې څخه وروسته. د نړیوال کپ په لومړۍ لوبه کې به انګلستان له نیوزیلند سره سیالي کوي. پاکستان به خپل لومړۍ لوبه د اکتوبر پر 6 له نیدرلند سره کوي او افغانستان به د اکتوبر پر 8 د خپل لومړۍ لوبې لپاره د بنگلاديش په وړاندې میدان ته وځي. پاکستان د بابر اعظم او افغانستان د حشمت الله شهیدی په مشرۍ کې خپل لوبډلې هند ته لیږلې دي چې د نړۍ د کرکټ تر ټولو غوره لوبډلو سره سیالي وکړي. د پاکستان د قومي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او روزونکی کبیر خان وای، پاکستان پر ځوان او تکړه لوبغاړو مشتمل داسې لوبډله تیار کړې ده چې د ډېری شی لوبې تم ورڅخه کیږي. د کبیر خان په وینا د پاکستانی لوبډلې تر ټولو ښه اړخونه دا دي چې یو پلو پکې صلاحیت لرونکي لوبغاړي موجود دي او بل پلو له یو بل سره د لوبېدو کافي تجربه لري.
د پاکستان ټیم چې کوم کمبینیشن دی هغه د 2 کال نه کم از کم یو ټیم دی چې هغه لوبه کوي. هغه په ون ڈے کې هم سیم ټیم دی، هغه په 20 کې هم سیم ټیم دی. کله چې یو ټیم لوبه کوي د هغې خپلو کې کمبینیشن ښه وي، ټیم پرفارمنس هم ښه روان دی، یو ښه بیلنس دی پکې د فاسټ بالنګ، سپین بالنګ، د بیټنګ، نو زما په خیال ښه لوبه کوي.
د کرکټ پوهان وای پاکستانی لوبډاله اوس مهال داسي ځانګړي او منل سوي سپین بالران نه لري لکه د نړۍ ځین نوري غوره لوبډلې چې لري. خو کبیر خان وای که څه هم له تمریناتي لوبوشکاری چې د هند میدانونه بیټینګ تساز دي، خو د پاکستان تیز بالینګ بیا داسې دی چې د ده په فکر د نړۍ زیاتره لوبډلې نه لري.
د انډیا چې کوم کنډیشنز دي هغه شروع میچونو نه د سخکار چې بالکل بیټینګ ته سازگار دي، تقریبا 3.5 سو رنزونه کیږي او چیز کیږي. هم پاکستان سره د بالنګ لګ ایڈوانټیج تا چې د ما په خپل ورلد کپ کې بهترین یو پیس اٹیک دی.
د افغانستان لوبډله هم په داسې وخت کې نړیوال کپ کې برخه اخلي چې په دې وروستیو کې یا د بنگلادیش، سریلنکا او پاکستان په څیر لوبډلو په وړاندې په زړه پورې لوبې کړې دي. د کرکټ افغان شنونکی او نړیوال کمنټیټر احمد فرهاد فدایی وایي د وروستۍ کارکردګۍ ته په کتو دا ممکنه ښکاري چې افغان لوبډله په دې نړیوال کپ کې د تیرو داسې ټورنمنټونو پرتله ډېرې لوبې وګټي. احمد فرهاد فدایی وایي په مجموعي توګه د افغانستان د لوبډلې قوي اړخ د هغوی سپین بالینګ دی.
ایشین کنډیشنز کې سپین اچاک د نړۍ په کچه باندې ټولو نه خطرناک ترین اچاک ده، ځکه چې زموږ ټیم کې راشد خان ده او راشد خان د نړۍ پیژندل شوی یو سپین بالر ده. محمد نبی ده، مجیب زدران ده، خپل نور احمد لکنوال ده. نو په بالینګ ډپارټمنټ کې زموږ سپین بالینګ ډېر قوي ده، او په زمن کې بیا فضل حق فاروقی په اولی لس اورونو کې شکلا ورکی هغه کې خره دم کې هغه کولی شي یو نیمه وکټ واخلي. د موږ د بالینګ غټه ستونزه ډیټس اوورز وو، چې لکه اخري اورونو کې موږ نه سکور کېده. نو هغه لپاره اوس امین الحق بیرته راتګ ټیم ته ښه زیړی ده.
د فدایی په وینا د افغانستان په بیټینګ کې که څه هم د رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدرن په څیر وړتیا لرونکي لوبغاړي شته، خو زیاته زمواري به پر هغو لوبغاړو وي چې په منځنیو اورونو کې به لوبه کوي.
د افغانستان میډل آرډر پلیئرز لکه رحمت شاه، لکه نجیب، لکه محمد نبی، حشمت الله شهیدی، دغه لوبغاړي په دغه وخت کې وکټ وساتلی شي او په زمین کې پاور کې پنځه شپږ نمرې واخیستلی شي. نو بیا وروسته څلوېښتمه ورڅ وراخوا کولی شو که وکټې مو ساتلي سکور کوو او کویک رنز واخلو، ځکه چې د افغانستان په لوبغاړو کې دغه وړتیا شته چې دوی کویک رنز اخیستلی شي. لکه هیټنګ پاور یې ډېر ښه ده، مثلا نبی ده، مثلا نجیب ده، عصمت الله عمرزی ده.
له کبیر خان او احمد فرهاد فدایی څخه مې وپوښتل چې د دوی په فکر به نیمو پای لوبو یا سیمی فاینل ته کومې لوبډلې وځي. نو کبیر خان وویل
انڈیا والے چی ہوسٹ ملک دے ڈی زیاد بیک اپ اور تماشایانوں بھی ہو دے خپل ہوم گراؤنڈز نظریں چی انڈیا دیر خط چانس لری ور سر آسٹریلیا روح کی پورڈ کپ کی دیر خط ٹیم راو علی نیوزیلینڈ دیر خط ٹیم بھی دے انگلینڈ دیر خط ٹیم تا پاکستان ہم یو خط چانس شتا چی ورلڈ کپ کی سیمی فائنل تب رسی زمان سلو ٹیمونو با پاکستان، انڈیا، آسٹریلیا و نیوزیلینڈ بھی.
احمد فرهاد فدایی وویل زړه خو یې غواړي چې افغانستان نه یوازې سیمی فائنل ته ووځي بلکې نړیوال کپ وګټي، خو د خپل وړاندوینه داسې وکړه.
خو بیا هم د ما په فکر څلور دانې ټاپ سي څوک وتلی شي، هغو کې هند، آسټرالیا، انګلینډ او کېدای شي ساوت افریقا ووځي، کېدای شي کمبل ټیم راوځي. نو بیا په هغو کې هر یو حساب والی شي. سریلانکا هم کله کله ونډرز کوي په ورلډ کپ کې.
دا د کرکټ د یو ورځنیو لوبو دولسم نړیوال کپ دی چې د پای لوبه بیا د نومبر پر نولسمه ترسره کیږي. تیر نړیوال کپ په 2019 کال کې سوی وو، کوم چې انګلستان ګټلی وو. تر اوسه په ترسره سویو یولس نړیوال جامونو کې آسټرالیا پنځه، هند او ویسټ انډیز دوه دوه، خو پاکستان، سریلنکا او انګلستان بیا یو یو ځل د اتلولي ترلاسه کړې ده.